دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او ریچې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وې د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر بریټ طالبانو کړه ده په دغه بریټ کې دوه کسان وژل شوې او څلور نور ژوبلي طالبانو تر اوسه نه دی ویلي په بهرني موضوع کې هم دا وری چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهره ته چمتووالی سی زکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه ل نیمه خود مختاری حالت رایستلې ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای
سلامونه وخت په خیر په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر بریټ غندلې ویل دي چې رسنۍ او ملکيان په نخ کول جنگي جرم ده د امریکا د بهرنۍ چارو مرستيال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمه ووځي اوس هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر بریټ غندلې ویل دي چې رسنۍ او ملکيان په نخ کول جنگي جرم ده خغلی غنی د خبره په خپل ټوئیټر پانه کې لیکل دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویل دي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅه به هغوی لا غختل کړي د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ شوبله از رادیو ته واضح کړه ویل دوه کسان شهیدان شوي دوی د خورشید کارکونکو نو څلور کسان ټپیان دي په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکونکو شامل دي کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسولیت په غاړه نه اخیسته لدې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړو چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خبرونو لاس ونخلي بریدونه به پرې وکړي اروپایی ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بی‌طرفۍ ټینګار وکړ په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپل ټوئیټر پانه کې کړې ده مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه مایډون ویلی چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بېطرفه وي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي خو د امنیت په اړه جدي اندېښنه موجوده ده د امریکا د بهرنۍ چارو مرستيال وزیر الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي یو پاکستانی چارواکی آزاد اروپا رادیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم عمل وي پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د مرستيال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دی روښانه شوی ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزات په مشي امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري روانه کړې دي خلیزات د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلو چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایی کړي د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهرشاه نکمل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تېره درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد پښتون آباد توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وای د امیر اختیار ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیايي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخه ونیسي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یکشنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وصل وسالو د کابل سټوډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
په دغه برید کې چې د تایمنی په سیمه کې شوی دی د خورشید تلویزیون درې کارکوونکي ټپیان دي. دوه عام کسان وژل شوي او یو بل عام وګړی ټپي دی. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي. په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستو د سلمې کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند راستل شوی او نیمه خود مختاری حالت ترې اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګونونه ښیي او مظاهرو چمتووالی ښودلی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي، درې ټپیان د خورشید تلویزیون کارکوونکي دي. طالبانو په دې اړه سندي ویلي خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلې وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی وایي
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله یوازینۍ حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کارو. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د یک شنبه د ورځې په عمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د دریو کارکوونکو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو روسي برید بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی. ټولې خواوې باید په سولې او د افغانستان په راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دوی دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبانو لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو کې برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کډوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکي او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه حمله و، متاسفانه د دوی د ژوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دند اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغه نورو ډلو دوی ته اخطارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام ده؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حمله د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي، په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته وروښودل شي. او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کمواد چې د خوشي تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی د دې باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښوا خبري اژانس د مسؤل دانشګړو خیل سره مبارکه واري ده، هغه او د رسنیو ځین نور مشران د خوشي تلویزیون پر موټر باندې ورستي بریت اندیښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلشر پنځه باندې زموږ خپرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وی تر راتلونکو شپږو میاشتو پر به په ټول هیواد کې 1300 سړې خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. هغه وایي
تا ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیات اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوی دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د خټکیو او هندوانو تولیدات لوړ شوی، خو د مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نهیلي کړي دي.
سکال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو تولیدات لوړ شوی دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراضو اغیزه غټه کړي چې د دې ولایت خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړي دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکیو او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
لا ازادي رادیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلي دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر یې له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی. د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا رادیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمونږ سره د خټک صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې وخت مو راکړه. دغه قضیه کله روښانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه و او د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې ایستل شوی او دغه لانجه رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلنډ ټو کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1947 نه هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندستان یو دوه آزاد او خود مختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1947 سلويختم کې جنگ شوه د پدی باندې بیا غینه ورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په اغزه کې بیا پدی باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم ته چې دی لائن اف کنټرول وایي یعنی د کنټرول د کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چې دا نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصل وو اوس هند یو داسې قرارداد راوړی دی غالبا هغه به تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي په هغه باندې به بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسې قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونه چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمې د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرخې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سولي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړی چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلیو چه تاسو تیارو سیگه چه پا دیر یعنی پا معمولی پا وڑو کی خبر بانی تاسو دا ټول کم سیلگری چه دغل ترازی غا تاسو دغل زیا او باسه نو دا داسی گرنل کی گی چه دغل تا کم مشکل موجود دی او پاکستان لخوا هم پا دی باندی داسی بیانون را غلی دی چه اغی هم دا اندیخنی خود لی دی چه دا هند پا دغل کشمیر کی داسی یو مشکل تاسو جسنگ خبر وکړه چې ولې دا اسکر لیګلی نو ظاهره ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چندن نه تقریبا یو لس دولس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنۍ پیښې راځي او په هغې کې کم چې پاکستان وته کشمیری مجاهدین وایي او هند هغې ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند د پوځونو سره د هند د پولیسو سره حملې کیږي د پلوامه یو حمله چې سموده مخکې شوي وه په هغې کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلې نو ممکنه ده چې د دې امداسي سره هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ خو په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجې کیږي او مړی سره کوي ورسته مسله یې څه ده ورسته مثال یې څه دوی ترمنځ
اوس داسې شوي دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضحه کوم چې هند او پاکستان همیشا په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وایي چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وایي چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان لخوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادیو باندې د هند لخوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویلي دي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهره د هند به وایي چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم ریدم خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د غي د قوانینو یا د غي د اصولو یا د غي د ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجنه اوس تر یو حد پورې د دواړو ترمنز یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویل شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زمار یاد شو چې د هند بهرنی چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې موایدا یو ډیره مهمه ورځ بلل دی البته ممکن هم دغه پریکړه ته اشاره د خبره کړی وي څه فکر کوي احیانا دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثر کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراته
ګټي خو لس نشم ویلې ظاهر ده چې غي داس یو قرارداد دروړي نو ظاهر ده دا به په دې کې به غي سه ګټي په پام کې نیولې دا خو به دا غي
خپل یعنی خلکو خدمات
د هند حکومت په خپل سیاسي ګټي وي خو زما خل چې په دې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې کس هم هند وایي چې دا د دې خپل منځي کې اوس تاسو وګورئ د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته او ویل شي نو په هغه معنی کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخ په هند کې پاغي باندې ډیر سخت خفغان سرګند شو او زما خیال چې دا اوس چې کم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت په ختمول غواړي زه په یقین سره خو نشم ویل خو یو فکر زه دا هم کوم چې کېدې شي د دې تر شا هم دغه عوامل وي چې د خبره په یو طریقه سره دی ختمه کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د کش د هنتر ولکې لاندې کشمیر سیمه کې د ورسته لانجې په اړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وایي چې مظاهره کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکې لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
دیوا لا لیبرتا امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازم نیست سر اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په دې اړه رپورټ را لېږلی روحل انوري.
د تعلیم او تربیې پونځي استاد محمد رضا ظهیر وویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې آزادي واخیستله. که له یرغلګرو او پردیو آزادي اخیستل اتلان لري، نو ساتلو دپاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو تر څنګ د دې قهرمان دی چې خپل آزادي په تش لاس د وینو په بیه خپه نه راخلي. آزادي که اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له آزادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سر مقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نورالله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سر مقالې لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې دا ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي، بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او د دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي، او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سر مقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سر مقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دې پر اصلي مسله چې سوله ده تمرکز وکړي، او د وی رښتینې سولې لپاره دې د خلکو هڅې همغږي کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستانه ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولی شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صوب ورځپاڼې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غني چې د ولسمشرۍ د ټاکلو نوماند هم د عکسونه خپاره شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونه د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي، او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غني تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې مخ ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته رالېږلي دي. واحد مدقق لیکلی لوګر طالبان او حکومت خغواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسد الله اندړ میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځیاریو لیکلی امید لرو چې د قطر رواني خبرې هله بخون کیوي. عبد الله بارگزی د هلمند ناوید خلیکلی د الیس ویلز تاګ په پاکستان ته څګه ولري دا چې ترامپ او خان په خپل کې سره ولیدل او کوم خاص عکس العمل نه ده خوده. تاسو کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس اته سواتلس لاري مکت لاند لیکلی واځي پیغامونه راولېږئ. د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لند خبرونه واصل وصال وی وخت په افغانستان کې 12 نیمه بجې دی. ل خبرونو وروسته بیا هم لمک سره پات شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر بریت غندل او ویل دي چې رسنۍ او ملکیان په نخښه کول جنگي جرم ده. اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بیطرفۍ ټینګار کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویل نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي. هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلوالې حملې غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته.
لاند خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبرو چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د تیر یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل شي دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردې سي پاړه راپور کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو او حکومت ترمنځ روان کړکېج د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیزې اجماع مسته کول دي. او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډي ترډ او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم غوا خغټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تحریم غوا خوکړ. اعلامیه کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکون او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و کچیر حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدانو مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو. او زموږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونه ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه ثبتوي، د ثبت رنگوالۍ څه ډول دی، د چا له لوري ثبتوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي، په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری دی ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری دی رسمي مبارزه شروع شي موږ ته بعض شکایتونه را رسیدلی وو. کله چې مبارزه رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو راګزارشونه را ورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کادید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
دا لږ سره تشریح سي، یو له کمپاینو مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال. د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتو نه د استفادې او د کادید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 ماده په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیر آمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمانه د قانون د ماده په اساس باندې له اسناد او مدارکو سره دلته د شکایت کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر څو ته رسیږي؟
شپږ، مخکې له شکایت، مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې. خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي، خو سبا به معلومه شي چې دا شکایتونه د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت څه دی.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري. یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړه او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، ناظر نهادونه، سیاسي احزاب او خپل د ټکټونو، د انتخاباتي ټکټونو دفترونه، دا د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایت د مستقل کمیسیون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت، خلک اذیت کول، دیو بل کاندید د غونډو او د غو د مبارزاتو مخنیوي کول، تهدید او توهین کول، دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیش بینی شوی دی او خلک کولای شي، همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت کړي.
او د شکایت د جزا په اړه کراته وایي چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي.
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د شدید د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کو. پنځه ورځې، لس ورځې، پنځه لس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو بده
مګ او پوخان کې خدای سره وړاندوینه د سويڅ یو څوک ممکن ل زیات سره غړونو بار بار سره غړونو ورسته دوی له انتخاباتي مبارزه حتی له کاندیداتوري له حق نه محروم سي.
څو موضوعګان ډېر اساسي دي. اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط او بیا دغه په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانوو، دوی سره مې یو تعهدنامه امضا کړه او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې که چېرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیش بینی کړي او د انتخاباتو قانون پیش بینی کړي دوی نه و پوره کړي، چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهمې موضوعګانې دي. افغانستان طبیعت هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
قانون کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري. د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تېرېږي لیدل شوي ده سره غړونې. که په دې اړه ته وایې چې تاسو په دې وړخت کې شکایت ثبت کړئ.
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي او په غونډه کې بعضې لوړپوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او د دغو مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې رئیس جمهور په طیاره کې ځي، هلیکوپتر کې ځي او کمپاین لپاره د برحال رئیس جمهور د حق ورکړی ده، دغه توجیه کېدای شي.
دا نو بعضې د قانون بعضې مادې یو بل سره په ټکر کې دي، خو چون د مملکت رئیس جمهور ده له بعضې امکاناتو باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې، خو نو بعضې دولتي اماکنو نه استفاده کول. لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لویې جرګې له خیمه چې یو دولتي بنسټ ده او هغې نه دوی استفاده کړې ده. نو مونږ د دې مورد کې وضاحت غوښتی د دولت ساز هغه نه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته مونږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی دا خیمه مفته استفاده ورنه کړې ده او که خیمه خپل هر څوک کولی شي استفاده وکړي، خو هغه مشخص فیس لري، قرارداد او هغه د فیس چې تحویل کړی دی هغې رسید باید مونږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه وایم، هغه دا وروره چې هیڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه جدي فیصلې وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته هغه سره به جدي برخورد کوي او د قانون په چوکاټ کې به مختلفې فیصلې صادروي.
زیاتره خلک ویني چې کمپاینی دغه سرغړونې رامنځته کیږي، که لږ ته واضح او تشریح کړي چې د پروسه څنګه ده، څرنګه ثبت کېدای چې څوک باید څرنګه ثبت وکړي.
دا خو ډیر وضاحت لري. مونږ د رسنیو لارې او د بعض بل بوردونو لارې د اجتماعي شبکو لارې دا شی د افغانستان ولسته او دا د ناظر و نهادونو وظیفه هم ده. د مطبوعاتو دنده ده چې ولسته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي. مونږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او د مختلفو ټریننګونو لارې خلکو ته دا پروسه واضح کړو. کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوړی چارواکی ګوري چې مثلا مثال د خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې که په هر ولایت کې که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایاتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي، هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک احزاب مدني ټولنې ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي. شکایت د مختلفو فورمې دي، یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته، اولته په یو دولتي مکان کې مثلا خپله غونډه ترسره کوي. دوی حق لري چې په هغې باندې اعتراض وکړي او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی، د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی، احزابو ته هم حق ورکړی، د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی، قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته دا خبره شریکه کړي، هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي. موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه دلته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي اوس پورې ټاکل شوي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله دې کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو لاس پورې کړو. موږ څون ډېر زیات شکایتونه موجود وو له تېرو ولایتي کمشنرانو څخه، یو اوږده پروسه وه. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به انشاءالله په د جمعې او د هفتې په ورځ، یعنی سبا دوه ورځې بعد، موږ د نوو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آګاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. خو که ولایتي کمشنران اوس هلته موجود هم نه وي، زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. پنځه ورځې بعد ولایتي کمشنران هم رسیږي.
کارونه بشپړ شوي دي؟
ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقعد تقرر منظوري راغلې ده. اوس ما درته ویل چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو یو ټریننګ ورته نظر کې لرو دوه ورځې نه، ترڅو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع
کړي. او دوی کې خو پخواني کمشنران نه دي راغلي که نه وي دي؟
موږ خو دا شی دا د انتخابات د نوو کمشنرانو د تعیناتو پروسه همداسې ازاده پرېښې وه. تېرو کمشنرانو هم اپلای کړې ده او اوسنیو نوو خلکو هم کړې ده. یو مقدار تېر کمشنران هم پکې شته. تېرو کمشنرانو داسې نه وو چې سل فیصده دوی یعنې په فساد باندې اخته وو یا بې کفایت وو، خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو ښځه لیدلی وو او شکایتونه ورنه کم وو او حق اقدار ته سپارل په تېرو انتخاباتو کې موږ هغوی نیولي دي. په دې نوو کمشنرانو کې هم شته خو تعداد ډېر کم ده، تقریبا د یو 15-16%
له تېرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي. یو هم د دواړو کمیسیونونو ترمنځ نه همغږي وه. څومره ډاډ ورکولی چې دواړه کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري؟
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته، هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوې. تېرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل. د دوو کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه. یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې. تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلی چې یو ورځ د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم څرګندونې کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوي. موږ ډېره قوي هماهنګي لرو. بل خپله د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ، د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بېساري هماهنګي لرو. موږ ټول موضوعات په ګډه سره څېړو، په ګډه سره حل کوو، په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې کله چې ضرورت شي درې وارې کنه یو وار خو حتمن موږ غونډې لرو او هغه موضوعات چې دواړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو. چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د هغه کمیټې غړی یم. هره چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نوه مشکل نه پرېږدو. او یو شی اطمینان ورکوو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانوو. هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتقاد موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه، په دغه کمیسیون کې به څه ډول دي؟ په دغه دوره کې
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر، د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کېنږدو او ټول کړنې به او ټولې فیصلې به د قانون په چوکاټ کې، تر څو د افغانستان د خلکو دا تللی اعتماد بیرته به د کمیسیونونو باندې راشي. او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل ظرفیت او خپل قانون مندي ثابت کړي.
په خونه کمشنرانو سره څنګه موږ مرکه کړي د تر به شکایت کړي د حکومت له خوا به موږ نه فشار د بلابلو شبکو بلابلو نه هدول خو موږ نه فشار نه زیات په تاسو خو فشار نه
تر څو چې زده کمیسیون تر غلې 15 کال کېږي چې 15 میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو، هیڅ نه و د فشار شاهد نه يم. نه موږ ته فقط یوازینې شي چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه مانګي او یو قوي حمایت مونږ ترا کوي، چې نو غویم په دې پیږي چې دا یو ملي پروسه ده، موږ باندې کم فشار تر صبر نه دا وارد شوی. او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي، نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو تر کله سوي؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوې او هغه کې د شکایتو د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره غسر مخ په وړاندې بیایو.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه ناڅه د فساد خبرې کېدې، د فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغیرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو او لوایحو کې چې تیر کې موږ ورسره په مشکلاتو سره مخامخ وو. ورسره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل یې کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخکې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره ده ملي نهاد ده، او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته له انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو، تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پراسي او یو ښه عمل تر سره کړي، تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیون موږ سره همغږي نه کوي، لږ معلومات راته کړي دوی دعوې څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېره نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناس درلودې او تعهد هم سره کړی دی په ګډه به سره کار کوو، چې د ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې. نو موږ کوم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې دي په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو، د حل لار به ترلاسه کړو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زموږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، قاضي صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون په غاړه ده. کچیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجه ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه دا ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسې سره کومک وکړي، تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه مخ سرته ورسو او یو نتیجه لاسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکو.
تاسو یو انتقاد هم موجود ده چې تاسو د رسنۍ له لارې د څار بنسټونو له لارې شکایتونه ثبتوئ، خپل دغه یو طرزالعمل او پروسه لري چې تاسو خپله ورسئ او شکایت ثبت کړئ او مستند یې ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتوو، شکایتونه موږ سره خلک ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه دوی حق لري چې شکایتونه راسي مونږ ته دلته شکایتونه ثبت کړي، مونږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو لرو، د صلاحیت لرو. مونږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې مونږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. مطبوعات څاري که چېرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې مونږ مشاهده کړو، او بل مونږ د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطحه باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چېرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبیني شوی. ګورئ، ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي. په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي، لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران ده، نو خلک کولای شي چې که چېرته دغه د قانون له چوکاټ نه وتلی څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیرۍ په جریان کې که څوک چېرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سنه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي. دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چېرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته، یا انتخاباتي ټیکټونو ته، یا احزابو ته، یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړلی، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې مونږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، مونږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په دې انتخاباتو پروسه خو به تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شیانه ده پیشبینه شوی؟ دا نو د دوی خپل کار، خپله غوښتنه ده. نو هر مشکل چې مونږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راسئ، د طرزالعمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نو دا سیاسي فیصله ده، په هغې کې موږ څه نشو ویلی.
ځینې انتخاباتي ټیکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم وي. سره په قانون کې داسې وړاندوینې شوي ده، کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټیکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات ترسره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن له کمیشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه، زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
افغانستان سر لوړے واد، پیاوړے آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد،
سر ضربون محراب و منبر برخ حسکر پاند زلان لکل مر